ساعت 4 بجې شوې درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې هم ولایت په ولایت پروګرام لرو. زه اسمت ساروانی د طاهر روشان په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې بلخ ولایت ته ځو. د بلخ د ولایت په اړه به زموږ میلمانه تاسو ته څرګندونه وکړي. خو مخکې تر دې چې میلمانه معرفي کړم او خبرونه پیل کړو، لومړی توجه وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونه. د افغانستان خبرونه صادق رښتینی وړاندې کوي.
د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي سبا په اسلام آباد کې دریمه څلور اړخیزه غونډه کوي. د افغانستان د کرکټ د نونس کلونو ټیم د نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن فیجی ته د 224 منډو په توپیر ماته ورکړه. او ناتو وایي په سوریه کې د روسیې هوایي حملو سولې ته خبري کمزوري کړي چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب پیل شوي دي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي سبا په اسلام آباد کې دریمه څلور اړخیزه غونډه کوي. په دې غونډه کې د سولې د لارې پر نقشه خبرې کیږي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په رسمي ډول نه دی ویلي چې افغان حکومت سره د سولې خبرو ته تیار دي، خو ځینې سرچینې وایي یو شمیر طالبانو ویلي چې سولې ته تیار دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره سیمه ایز او نړیوال اجماع پکار ده. محمد حنیف اتمر ویلي د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره ایجاد شوی اتحاد به ګټور ثابت شي. د امنیت شورا د اعلامیه په حواله ښاغلي اتمر پرون په ترکیه کې له خپل ترکی سیال سیف الله هاشم اوغلو سره په کتنه کې د تروریزم په وړاندې پر ګډه مبارزه او د افغان قواو سره د ترکیه د پوځي مرستو پر دوام خبرې وکړې. په اعلامیه کې د ښاغلي اتمر دا وینا هم راخسته شوې چې ویلي دی افغانستان د داعش ډلې خلاف جوړ شوی ائتلاف کې تازه شامل شوی او داعش ډله د افغانستان سیمې او نړۍ امن ته خطر دی. د ترکیه د ملي امنیت شورا سلاکار سیف الله هاشم اوغلو په اقتصادي، تعلیمي او امنیتي برخه کې د خپل هیواد د مرستو د دوام ډاډ ورکړي. ترکیه ته د افغانستان د ملي امنیت شورا د سلاکار سفر نن پای ته رسیږي. د افغانستان د کرکټ د نونس کلونو ټیم د نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن فیجی ته د 224 منډو په توپیر ماته ورکړه. ټاس د فیجی ټیم وګاټه. افغان ټیم ته توپوهنې ته راوباله. د افغانستان د نونس کلونو ټیم په ټولو 500 اوورونو کې د نو لوبغاړو په سوځېدو سره 340 منډې جوړې کړې او فیجی ته د 341 منډو هدف ټاکه. د فیجی ټول لوبغاړي په یو دېرش اوورونو کې آوټ سول او یوازې 114 منډې جوړې کړې. کرکټ بورډ پر دې بریا خوشي څرګنده کړې او ویلي دي چې افغانستان به د غوره مقام په اخیستلو سره د نړیوال جام په راتلونکو سیالیو کې خپل ګډون ډاډمن کړي. دغه مسابقې په بنګلاديش کې روانې دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د احمد وسیل په نوم د یو زده کوونکي وژنه له نړیوالو او د بشرپالنې له قوانینو سرغړونه بولي. دغه 12 کلن زلمی د روزګان ولایت د یو ښوونځي زده کوونکی و چې تیر کال یې له خپل اکا او نورو ملیشو سره یو ځای د وسلوالو طالبانو پر ضد په جګړه کې برخه اخیستې وه. وسلوالو طالبانو دی د دوشنبې په ورځ د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې وویش او د وژلو مسؤلیت یې اخیستی. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ویان رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل چې دغه وژنه له ټولو قوانینو سرغړونه ده.
دا د اسلامي تعلیماتو پر ضد کار ده. دا د حافظه قوانینو او د نړیوالو قوانینو پر ضد باندې په ځانګړي توګه باندې بشرپاله قوانین چې د جنگ د حالاتو لپاره وضع شوي د هغوی خلاف کار ده.
ښاغلی بیدار وویل چې د احمد وسیل لخوا دولت ضد وسلوالو ته کوم ګواښ نه و متوجه. د بشري حقوقو یو شمیر نړیوال مدافع ډلو هم دا پیښه غندلې او د بشریت ضد یې بللې. د اطلاعات او کلتور وزارت د افغان سندرغاړي حیات ګردیزی مړینه د افغانستان د هنر په ډګر کې یو ځای ګڼي. د دغه وزارت ویان نارون حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې حیات ګردیزی د جنازې مراسم نن په کابل کې ترسره شول. د د په وینا د دغه سندرغاړي مرګ د هنر په ډګر کې یو ځای ده.
د حیات ګردیزی مرګ د افغانستان هنرمندانو ته، د افغانستان د هنر مینوالو ته او په ځانګړې توګه د هنرمندانو اتحادیې ته یو لوی ځای و.
ویل سوي یو شپته کلن حیات ګردیزی د هنرمندانو د یوې اتحادیې مشري کوله. دغه سندرغاړي د زړه د سکتې له کبله تېره شپه له نړۍ سترګې پټې کړې. او د میدان وردګ ولایت د څلور ولسوالیو ځوانانو په خپلو سیمو کې د بیا رغونې د پروژو د امن او څارنې په برخه کې د همکارۍ ژمنه وکړه. د میدان وردګ د والي ویان توریالی همت ازادي راډیو ته وویل چې د چک سید آباد، نرخه او جلریز ولسوالیو دغه ځوانانو د ژمنه پرون لوالي حیات الله حیات سره په کتنه کې وکړه.
ځوانانو په یو غږ د یو پرېکړې لیک په خپرولو سره وویل چې په خپلو سیمو کې به د پروژو امنیت ساتنه کې دوی همکاري کوي. دغه راز د اصلاحاتو لپاره د والي ښاغلي حیات له لوري د پیل شوو فعالیتونو او هڅو په ستایلو سره وویل چې دوی غواړي چې همکار ورسره پاتې شي.
د همکاري او تعهد سپارنې په نوم دغې غونډې کې والي ژمنه وکړه چې په ولایتي اداره کې د اصلاحاتو راوستلې اساسي هدف دی. په دې برخه کې د ځوانانو د همکاري غوښتنه هم وسوه. بهرني خبرونه سالم احمد سالی وړاندې کوي.
د سوریې په لسګونه زره اوسیدونکو د جګړې له کبله د ترکیې د سرحد خوا ته روان دي. دغه جګړه د سوریې شمالي شهر حلب ته نږدې روانه ده. د ترکیې صدر اعظم محمد داوود طغلو پرون ویل چې شای او یا زره سوریایان به د سرحد خوا ته روان وي، خو د سوریې د بشري حقوقو د سر اداره د غشمیر شاوخوا څلوېښت زره شي. په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په اکوادور کې وویل چې د سوریې خلک د روسي الوتکو د بمباری له ډاره تېښتې ته مجبور شوي.
نن موږ وینو چې په سوریه کې هوایي حمله او نور بریدونه روان دي. په حلب کې ورستۍ بمباری د ترکیې سرحدي سیمو ته د زرګونو ملکیانو د تک سبب شوی. زموږ اروپایي دوستان راڅخه غواړي چې د کډوالو د دې بهیر مخه ونیسو، خو زه له دوی څخه پوښتم چې د دغو خلکو مخه څنګه ونیسو چې په داسې یو غمیزه کې ژوند کوي. د روسیې رژیم پر دغو خلکو بمباری کوي. آیا دا سوریایان له تېښتې پرته بله چاره لري؟
ګومان کېږي شاوخوا درې لکه کسان به په حلب کې براګیر پاتې وي. بلخوا ناټو وایي چې په سوریه کې د روسیې هوایي حملو د سولې هغه خبرې کمزوري کړي چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب پیل شوې دي. د دغو مذاکرو هدف د سوریې تقریبا 15 کلنې کورنۍ جګړې ته د سیاسي حل لارې موندل دي. د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ نن د اروپایي ټولنې له دفاع وزیرانو سره په غونډه کې د ګډون لپاره امستردام ته رسیدو سره سم خبرلانو ته وویل چې په سوریه کې د روسیې شدیدو هوایي حملو سیاسي حد سي زیانمنې کړي.
What you have seen is that the intense
موږ وینو د روسیې شدیدو هوایي حملو چې تر ډیره د اپوزیشن ډلې په نشکوي هغه هڅې ځانمنې کړي چې د سوریې کړکیچ ته د سیاسي حل لارې د منډلو لپاره روان دي. په عین حال کې په سوریې کې د روسیې پراخ حضور او فعالیت د غراز د ترکیې له فضائي قلمرو سرغړونو کړکیچ زیات کړی دی.
د ناتو سرمنشي ول د ترکیې قلمرو ته د روسیې الوتکو داخله دل د ناتو له هوایي قلمرو سرغړونه ده او د مسلې خطرونه ایجاد کړي دي. د امریکا په یو استخباراتي ارزونه کې ویل سوي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش په عراق او سوریه کې کمزوري شوی، خو په لیبیا کې د قوی کېدو په حال کې ده. په دغه نوي ارزونه کې چې پرون د سپینې ماڼۍ لخوا خبره شوې ویل سوي چې په سوریه او عراق کې د داعش ډلې د غوړ شمیر 25 زرو ته راټیټ شوی، حال دا چې په خواهش شمیر شاوخوا 1.5 زره ګڼل شوی وو. د دې سختريزي ډلې د غوړ شمیر 25% د جنگ په ډګر کې د اوښتو تلفاتو د دوی د تېښتو او د امریکا په مشرۍ د ائتلاف لخوا د رواني مبارزې له کبله کم شوی دی. او په اروپا کې په زیکا ویروس اول اخته سوی شزه پیژندل سوی ده. هسپانیا تایید کړه یو امیندوار شزه چې په زیکا ویروس اخته ده په دغه هیواد کې تشخیص او پیژندل سوی ده. د دغه هیواد روغتیا وزیر ول چې دغه شزه اوس دا ویروس لري په ورستیو کې له کولمبیا څخه هسپانیا ته تللې ده. دغه ویروس دی یو ډول غوماشې د لاري لاخته کس نه بلته انتقالیږي چې عصبي ستونزې پیدا کوي او د مور په نس کې د ماشوم واده اغیزمنوي. په دې ویروس د اخته شزه ماشوم چې وزیږي سر یې تر عادي ماشومان کوچنی وي او مغزه یې سم وده نه کوي.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
بیا هم درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د ازادي رادیو په ولایت پروگرام کې مو د بلخ ولایت د مدني ټولنې استاذي میلمانه کړی دي. د ولایت په ولایت په تیرو خبرونو کې مو د چارواکو خبري اوریدلې او تاسو اوریدونکو ته مهم موقع درکړي چې د خپل ولایتونو له والیانو نورو چارواکو سره د ټلیفون لارې په مستقیم ډول خپل ستونزې شریک کړي. خو په دې خبرونه کې او د ولایت په ولایت پر راتلونکو خبرونو کې هڅه کوي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د مدني او ادبي ټولنو له فعالیتونو هم خبر شو. په ورستیو 15 کلونو کې ګنش مېر مدني ټولنې او ادبي بهیرونه جوړ شوي. د دوی د فعالیت د څرنګوالي او صاحب اړه به وشخې شو. خو مخکې تر دې چې درانه میلمانه در ماری فکرم او خبري ورسره پیل کړو، د بلخ په اړه دومره وایم چې د سمنګان، سرپل، کندوز او جوزجان ولایتونو ترمنځ پروت دی. د بلخ ولایت په شمال کې د افغانستان او تاجکستان په پوله کې آمو دریا بهیږي. د بلخ مساحت څه باندې 14,000 کیلومتر مربع دی. مزار شریف ښار یې مرکز دی او د بلخ په شمول دهدادی، چاربولک، چمتال، دولت آباد، دهدادی، کلدار، خلم، کوشنده، مارمول، نهر شاهی، شلګره او زاری ولسوالی دی. زموږ د دې خبرونې میلمانه دی د بلخ د ادبي خوځښت مشر او ژورنالیست ښاغلی زبیح الله احساس او د غرض د بلخ پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد ښاغلی زمیر سار. میلمنو ته هرکلی وایو. تاسو اوریدونکو ته هم څو شیبې وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوو چې د بلخ په ارتباط، خصوصا په دغه ولایت کې د مدني او ادبي فعالیتونو په ارتباط کې پوښتنه لري یا نظر لري نو موږ ته ټلیفون وکړئ. خو د افغان بي سیم د اتصواتل شمیرې لري لوسه کولی شي چې لنډ پیغام یا اس ام اس راوستوي. دغه راز کې سکایپ او انټرنیټ لري. په سکایپ کې زموږ پته ده radio.azadi. لومړی هم د بلخ د ادبي خوځښت مشر ښاغلی احساس، تاسو مهرباني وکړئ په بلخ ولایت کې ادبي فعالیتونه څنګه دي؟ تر څه حد پورې ځوانان له ادبي فعالیتونو سره علاقه لري؟
لومړی خو تاسو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه، ورځ مو په خیر. په پښتني ترجم لمه کمرغه، لکه څنګه چې تیرو څوار لسو کلونو د ادبی او فرهنګي فعالیتونو په برخه کې په ټول هیواد باندې مثبت تاثیر درلوده، بلخ هم همداسې درواخلي. دلته یو بدلون مونږه بل هیڅ کړی دی چې مثلا د چې مزار شریف ښار یا بلخ ولایت په تخوانی کلمه کې مونږه تر ډیره د دریجه دی د ادبی حزې په مونږ باندې پیژنو. او دغه تیرو کینځله سکلونو کې یو ستر بدلون پکې دا راغلی چې دغه حزه اوس مونږه د پښتو د دری ترڅنګ د پښتو ژبې د ادبي حوزې په نوم هم یادولی شو. دغه څه شوي فعالیتونه په تیرو لسګونو کلونو کې شوي دي، نو دغه هم د ولس یو نیکمرغي ده او دغه ماته یو مثبت بدلون ښکاري. یو نو زه ښه ارزوم په تیرو څو کلونو.
نو د دې علت څه دی؟ ولې پخوا پښتو ادبیاتو په بلخ کې ستاسو په نظر ډېر خوند نه درلوده یا پښتانه ادیبان ډېر فعال نه ول، لیکن اوس په دې 15 کلونو کې زیات فعال شوي دي، علت څه دی؟
یو څو لاملونه لري. یو خو یعنی دا په دې معنا نه وی چې موږ په بلخ کې پښتانه شاعران نه درلودل یا لیکوالان نه درلودل. هلته دغه ډول شاعران وو، لیکوالان وو، خو هلته حتی په یو سیستماتیک توګه باندې نه وی، د یو مرکز په بڼه باندې نه وی. او بل ټولو مهمه خبر درو ته چې کوم دولتي تعلیمي مرکزونه او د لوړو زده کړو یا د نیمه عالی زده کړو هلته د پښتو ژبې د ډیپارټمنټونو نشټوالی هم یو له ټولو مهمه مسله وه چې موږ ته اشاره کولای شو چې دا هم یو تاثیر لري په دغه برخه باندې. او په ولسي توګه ځکه دغه فعالیتونو ته زمینه نه وه برابره ډیره چې پخوانی مخینه کمه وه او د پخوانی او د تیرو کلونو جنگونو ولسته دا زمینه نه وه برابره کړې چې یاره دلته دی په آزاد توګه د پښتو ژبې په برخه کې ژورې هڅې وشي. هو یو بل ستر لامل دا هم وو چې په شمال کې یا په بلخ ولایت کې زده کړې په مورنۍ ژبه نه دي، یوازې په یو ژبه باندې دي او هغه په پښتو نه دي. نو دلته چې او دلته د ادبیاتو باندې کار کول یا په آزاد توګه د خپلې ژبې ادب ته داخلېدل په مورنۍ ژبه زده کړه په دغه چاره باندې ډیر لوړ تاثیر لري. نو همدان عامل وو چې پښتانه د خپلې ژبې له ادبیاتو څخه لري پاتې وو. په تیرو 15 کلونو کې هغه شمالوال یا هغه بلخمشتي ځوانان چې په نورو سیمو کې پاتې شوي وو هلته زده کړې کړي وې، هلته یا تر دولسمه کړې وې په مورنۍ ژبه یا تر لوړو زده کړو په مورنۍ ژبه کړې. هغوی چې کله خپلې سیمې ته راځي او هغوی په یو ډول نه یو ډول په هغو سیمو کې د ادب د خپل ژبې له هدف سره تړلي پاتې شوي، نو دغه حرکتونه دلته پیل شو او دې یو ښه تاثیر ولر. ورسره په د روسي امدغو کلونو کې په بلخ پونتون کې د پښتو ادبیاتو څنګه لتیرو څو کلونو فعال ده وسو بيخي د پرمختګ په حال کې ده ورسره د بلخ په تعلیمي تربیه کې د پښتو څنګه شته په تربیه مالین کې پښتو څنګه شته نو دا غار څه دي چې مونږ وایو چې دا سیمه وس د غریجه به تر څنګ د پښتو ژبې حوزه هم ده او دا چې پښتو برخه کې کوم هغه شوی دی مثال دلته هم د هواد د نور څندو په تیر باندې د مزار شریف خار کې په پښتانه ځوانان سره راټولېږي او نږدې ناشته لري ادبي بهرونه لري په ولسوالیو کې لري په مزار خار کې پښتو عامه کتاب
باندې ارتباط و وروسته خبرې وکړو په دې ارتباط چې هلته څومره ادبی ټولنې دی یا بهیرونه دی یا تاسې د بلخ ادبی خوځښت مشر یاست په دې ارتباط ما موریدونکو ته معلومات ورکړ تاسې د پوهنتون یادونه هم وکړه استاد زمیر سار د بلخ پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد دی دته هم مرکلای و استاد سار که تاسې په خپل دی پوهنتون په ارتباط وایست چې د بلخ پوهنتون څنګه ده تر څه حد پورې کامیاب دی له نورو پوهنتونونو سره څنګه مقایسه کوي
بیر مننه د مړی تاسو سلام او د تاسو ته سلام او د تاسو سلام ا بلخ پونتون چې تاسو خبرې د هیواد په مهمه پونتون کې ساتي چې د مرکز نه روس ته د کندهار او د هرات او د نندهار پونتون ته یو مهم پونتون دی دا پونتون په روسي کلمه کې د مرکز کې دی یو وخت کې په دې پونتون کې د کوټه کشمیر په هنګي ولوي وست تر څو ټول سپانډې جوړ شوې دي نو وخت په دغه پانتن کې څلور زره پنځه زره ماسلین ول وو شو زره ماسلین په کې په درس په ځکه بوخ دي او یو وخت په کې سل شاوخوا سل سلون درس ورکاو او څلور څو ورنیم ته سلون ته په دې په دې بوخ دي یو وخت د نور پانډې تر څنګ د نور دپارټمنټ تر څنګ په خپل دپارټمنټ دلته یو ځای د بیت پښمیر لکه دوه درې ماسلین درلود په خپل تلیفون کې مګر په دې وروستیو کلونو کې دا شمېره ډېره شوه او اوس یو نیم سل ماسلین په هر کال کې درځي په دوه تلیفون باندې په ای او بی باندې شروع شو کیږي نو دا پانتون د درس او د تعلیم او د ماسلین ترڅنګ د اودانۍ برخه کې هم پرمختګ کړی دی په دې کې د پانتون ته د پارنی ودانی جوړ شوې دي ځانګړي ځای جوړ شوی دی او ورسره د انټرنیټ او د نورو ټکنالوژي او د ورته وسایل له خوا سمبال شوی دی سیمفونی لا د مجاز کې دوه حالت کې کتابخانه او نور څه هم پکې فعال دي سربېره پر دې مونږ کوشش کاوه چې د بل پانتون د فاتح حیث باندې د دغه پانتون مسؤلین ال ورته انجمنی سره ال ورته مرکزی فرنګي مرکزی سره سره واسي کو ورته ویلي دو ګور پرمنج یو کول واقع شي چې هم ان ته په اکاډمي ټول باندې د پښتو او د ډاټا او د ورته بل اخ کی د کری کری او د واسي فرنګي مرکزی کې په عملی ډول باندې د نقد او د شعر او د لیکوالۍ برخه کې کار وکړي او په دې ډول باندې دا ټول هڅه چې په کپانټین کې دی په ا بیرې پانتون په فرنګي مرکزونو کې دي سره یو متي شي سره یو شي او چاغې دي ا پراخه دي هغه دي سوي نو کومه چې څنګه چې خاطر دا ونه وکړه په بلخ کې په هر برخه کې هم دغه په پښتو برخه کې هم د بدلون دغه دغه بدلون ډېر مبارک ونه کېږي
ډېر زیاته مننه استاد سر احساس شغل څار وویل چې ماسلین هم تشویقی شي چې په ادبی غونډو کې ګډون وکړي نو اوس تاسو مهرباني وکړئ اول د خپل ادبی خوځښت بلخ د ادبی خوځښت په اړه وایئ چې څو وخت جوړ شوی دی څومره لیکوال او شاعران په غونډو کې ګډون کوي او ماسلین څومره علاقه شي ورسره متاسفانه چې د شغلې زبیولا احساس ټلیفون قطع شوی دی خیر دوباره به کوشش وکړو چې تماس ورسره ونیسو ژر به تماس ونیول شي خو تاسو اوریدونکو کول شئ د افغان بیسیم د اتسوه اتلس شمیرې لاري موږ ته پیغامونه یا اس ایم اسونه راوستوي یو شمیر اوریدونکو دا کار کړی دی د خبرونې پترس کې به لخ په لودرنو ملمنو سره د دوی پیغامونه شریکو احساس ټلیفون برته روخ شوه د احساس زما پښتنه داول تاسو څخه چې اول خودي بلخ ادبی خوځښت په اړه زموږ اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي او بل دا وایي چې ځوانان خصوصا محصلین څومره علاقه شي ستاسو په ادبي غونډو کې د ګډون لپاره.
بل خدای خوځ خو یعنی په بل خنایت کې د پښتو ژبې د ودې او همداسې د افغان کلتور د پراختیا په موخه تقریبا لچیرو شپږو کلونو د دغه مرکز په نوم باندې دغه هڅې دي. خو دغه هڅو پیل موږ د پرخې چې د شمال لومړی پښتو خپرونه د لاغې څخه کولی شو چې له دیارلس سوه دوه اتیا لمریز څخه دي او همداسې دي ته چې بېلابېل بهیرونه جدا جوړ شول، ملګري سره یو ځای شول او دې ته یې د بل خدبي خوځښت نوم ورکړ. په همدې حساب باندې موږ د دغه چتر لاندې په مزار شریف ښار کې چې همدا اوس دم درېږي هم دلته د مومن بابا ادبي بهیر په نوم باندې عربي ناستې دي او زه یوې څنډې ته ناست یم. په چاربولک ولسوالۍ کې چاربولک ادبي بهیر لرو، په بلخ ولسوالۍ کې ملبلاد ادبي بهیر دی چې دا اونیزې ناستې کوي. د خوشحال بابا په نوم باندې د پښتو عامه کتابتون دی چې راځي او هغه کوي. د مجلو چاپ په دې رستو کې د یوې رادیو د جوړېدو هڅې روانې دي. بېلابېل علمي سیمینارونه همداسې کلنۍ مشاعرې د پښتو ژبې د لیکوالۍ په برخه کې یو ډول لړۍ لرو چې هغه تقریبا په هر کال کې دوه ځله مونږ کوو چې په تېر کال کې هم ترسره شو. په هغو کې په لسګونو هغه پښتانه چې دې ته زده کړې په خپله ژبه نه وي، په نورو ژبې وي، هغوی دې ته اړتیا لري چې باید خپلې ژبې د لیکلو سره اشنا شي، نو دغه ګټې هم ورسېدلي دي. هو یوه ده چې زمونږ کومې ناستې چې په مزار شریف ښار کې وي دا تر ډېره په همدغه د ښوونځیو په زده کوونکو او د پوهنتون په محصلینو باندې آبادې وي. د دوی راتګ وي او له همدې امله زمونږ دغه ناستې نظر ولسوالیو ته ډېرې روښنې وي او هغه د کیفیت او د کائنات له مخې ارزښت خورا لوړ دی.
ډیره زیاته مننه. اوس به هم اوریدونکو ته نوبت ورکو. کولی شي چې ټلیفون را وکړي. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0 9 0 9 2 3 4 5 4. بل شمیره ده 0 9 0 2 2 5 5. د دې لپاره چې اشتباه مې پکې وکړې یو ځل بیا وایم 0 9 0 2 3 4 5 4. او بل شمیره ده 0 9 0 2 2 5 5. اوریدونکو دې ټلیفون لاري را سره ده. مهرباني کوئ صاحب. مهرباني کوئ صاحب.
سلام علیکم صاحب. سلام او تاسو ته مننه ته باندې کوم.
سلامات اوسئ.
زه غزنی یم، له غزنی نه.
مهرباني کوئ.
تاسو مننه. دا پښتنه د ولایت د بلخ ولایت کې د اداري ستاد څنګه دی؟ زیات دی دی کې نه دی او لکه څنګه غزنی ولایت ګورو دا بي رشوت نه کوم کار نه کیږي. خصوصا د په
یو قضایي نه صحیح شو. کور دی ودان متاسفانه تاسو په داس یو ځای کې چې هلته ډیر شور دی، ډیر غلمغال دی. بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي. ازادي راډیو ده. مهرباني کوئ صاحب.
بله محترم، سلام و علیکم.
مهرباني
راځي راځو کار کوم کار دوم ته تاسو زوړ ملمنو ته
سلامات
اوسئ. سلام علیکم. زه خوشاله یم د پروګرام په اوله موضوع کې نوم شاز د ملمنو زه چې نن پر شي پر ادب باندې خبره ده. شاز د ملمنو زه په سره دار چې اساس او جغرافي کې اثر خبر کوي. دغه شاعران چې فرضاً په شاعري کې کامیاب کیږي هلته څومره تشویق کیږي او دې شاعران ته دا مکافات ورکول کیږي که نه ورکول کیږي؟ دغه پوښتنه مې او دوهمه پوښتنه مې دا ده انشاءالله پروګرام د بلخ ولایت دی. د بلخ ولایت کې راغیری مسؤول افراد څومره مهر شوي دي؟ دوی به دغه ارڅه کې څه کړي دي؟ دغه پوښتنه مې
ډېره زیاته مننه. قاري صاحب پښتون بل اوریدونکی لرو. مهرباني کوئ. ټلیفون یې قطع شو. خیر اوس بل اوریدونکو غواړو چې څو شی به ټلیفونونه کې احساس صاحب کله دې ځای نه شروع کړه دې قاری صاحب پښتون له خبرو یوش بر اوریدونکو. البته دې اس ام اس هم راستولې دوی خبرې به هم در سره شریک کم. خو اول دوی ته وایي چې آیا په بلخ کې د دولت په سطحه له ادبي او همدارس مدني ټولنو سره مرسته هم کیږي؟
دلته یو مسله ده. زه په دې واغیم دغه خبره به یوازې په بلخ پورې نه رالنډو. زه په دې باور یم د فرهنګي په توګه باندې چې په ټول هېواد کې په دې تېرو لسو کلونو کې د دولت لخوا کوم چوکاټ چې موږ ورته د وزارت لرو مستقیم ډول داسې ورزیابي هم په وطن کې نه ده شوې چې کوم مرکزونه دي په کوم ځای کې څه ډول کار کوي چا سره باید څه ډول مرسته وکړو او دغه مرستې باید څه ډول تنظیم شي څه باید وشي څه ونه شي یعنی دغه ډول کوم هغه نه لرو یعنی زه دا ویلی شم چې په تېرو دیارلسو څوارلسو کلونو کې دغه وزارت چې څومره هغه شوی دی یعنی پرته د دغه حکومت نه پخوا حکومتونو کې یعنی په مستقیم ډول د اطلاعات کلتور وزارت له موږ سره د یو ادبي یا د یو ټولنیز مرکز په توګه کومه ځانګړې مرسته نه ده کړې او په ډېره کې هم دغه ډول یوه تشه ده او له همدې امله ځینې چارې دي چې په نه همغږۍ سره ترسره کېږي که چېرته دغه ډول ملاتړ وي دغه ډول مرستې وي نو د حکومت او د مدني ټولنو یا د فرهنګي ټولنو د ادبي ټولنو ترمنځ به یو ډول همغږي رامنځته شي راشه درشه به رامنځته شي او له هغه له امله به نتایج په ولس کې خورا ښه وي
او دغه تشه په برخې هم شته د لټو اړخونه سره شته. بله سر ډیره زیاته مننه. ځینې پښتنې اوریدونکو داسې کړی دي چې یو ته باید چارواکي ځواب ووایي خو موږ لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو ویل زموږ د نننۍ خبرونې میلمانه چارواکي نه دي په تیرو خبرونو کې مو همیشه چارواکي میلمانه ول او لدی استغواړو چې د مدني ټولنو او ادبي ټولنو لاستازو سره خبري وکړو چې بیل چارواکو نور خلک هم څوي خو بیا هم ډیرو داسې پښتني کړی چې هغه چارواکو سره اړه لري یو اوریدونکو غلام سرور لیکل دي وای په بلخ کې والی سرپرستی همداراس په شپږ نور ولایتونو کې هم سرپرستان لا هم په خپل حال پاتې دي نو آیا لدی سره دی بلخ په اوزا باندې په چارو باندې کوم منفی اغیز شته او کنه شته سر څه تاسو فکر کوئ
د یو فرهنګي په توګه کوم یا نه دی دا پوښتنه لکه چې سار صاحب ځواب ورکړي کنه
بله مال سار صاحب که ځواب ووي کغواړي که چېرته
مهرباني
په نظر په بل حالت کې په پلاستیک څخه کوم باندې نه راغلی چارې سپر مخ روان دي او دا ولایت په ټول معنا باندې په متي حالت کې په ټول لاخه او څه باندې هم روان دي کوم څه هم دي هم دغه سه غاړي چارې روان دي په کوف کې نه دي نو چې کله زنه کوم چې په مدني برخه کې چې په آبادی برخه کې ځینې کارونه رلان شوي وي خو په اداري او په حکومتي چارو کې کوم اغېز نه دی کړی دغه ولایت نورو لکنو په څېر باندې په منظم ډول خپلې چارې مخته وړي
او اته تقریبا تامین دي. بله صاحب ډېر زیات مننه. عبدالهادي حقمل له کندهار پښتنه کړې ده چې وای په بلخ کې څومره رادیو غانې شته که احساس صاحب دا به مر سره زیاته کوم زه چې په رادیو غانو سربېره څومره تلویزیونونه څومره ورسپانې او مجلې چاپی شي
که په ټول کې وایم د اطلاعات کلتور ریاست سره سب چې دلته تقریبا له ډېر څونه ډېرې چاپی رسنې دي او همداسې تر شلو پورې تلویزیون یعنی که تلویزیونونه یوازې یاد کړو تر اوو اتو پورې تلویزیونونه دي او همداسې تر پنځلسونه ډېرې رادیوګانې دي چې هو خو بیا فعالیتونه فرق لري داسې تلویزیونونه یعنی هغه تلویزیونونه چې لیدونکي لري او هغه خپل د خبرونو پروګرامونه ټول دې ته برابر شوي دي چې څو ساعته خبرونه لري هغه د اپکې کم دي ممکن د یو دوه نمونه واخلو خو تلویزیونونه شته دي هغه امتحاني خبرونه کوي نو دا ورته کمه ده چې وړاندې لاړ شي ولې راډیوګانې بیا نظر تلویزیونونو ته ښي دي خبرونه هم ډېرې دي او اورېدونکي هم لري
دا تلویزیونونه چې تاسو یادونه وکړه هغه تلویزیونونه دي چې اصلي مرکزونه په کابل کې دي او کنه دا یوازې په بلخ کې خبرونه کوي
نه دا هغه تلویزیونونه دي چې یوازې مرکز په بلخ کې دی او له بلخه ځینې اهداف دي چې یوازې په بلخ کې خبرونه کوي او هغه چې یو ویلې یو دوه درې په کې داسې دي چې د ټول هیواد په کچه خبرونه کوي خو مرکز په مدار شریف کې دی.
بله یو بل اوریدون کې نور الله سمیم د زابل له شاجوی پښتنه کړی وای ولی مزار شریف ته شریف ویل کیږي څار صاحب دې پښتنه ته به تاسو جواب وایس دا خو به شاید په دې خاطر وي چې هلته دې حضرت علی کرم الله وجهه زیارت دی کدی بلخ دې تاریخي آثار په اړه اوریدون کو ته معلومات ورکړي کوم تاریخي آثار لري
دا خبر وو چې کومه شمه مزار شریف څنګه کې غنوم مزار هم ښکاري چې یو مقبره ده او مزار دی او سره څنګه چې دغه مزار د حضرت علی کرم الله وجهه دی او مدته په شریف هم وي په مزار خصوصا په مزار ښار د روضې یا د روضې په شتون کې دغه تاریخي ځای دی چې ډېر صحت کوونکی راځي او دا ګوري او څنګه چې د ډېر خپل معماری شوی ده نو دې دې کې لري په دې سره دا په بلخ ولسوالۍ کې څنګه چې دا ولایت هم هم بلخ دی قدیمی په خوانی اثر موجود دی د بلخ کلا چې درګونه کالوان دي جوړ شوی دی ډېر او غد دیوال تر چاپر دی او دا ډېر لوی کلا ده چې د بلخ ولسوالۍ د شپږ خار کې پروت دی دا دې تر څنګ خواجه پارسا په نامو یو ډېر زوړ جماعت موجود دی چې هغه هم شته دی په بلخ ولسوالۍ کې دی د نو ګمبټ په نوم باندې یو بل په خوانی جماعت چې اوس د فرهنګ له خوا راغی باندې چتر جوړ شو دا هغه جغرافي دی نه په باران څخه همدغه چې نور خواره واره کلا وشته د کلا په نوم باندې دی هم چې د چد قرآن په نوم باندې یو کلا شته تاریخي ځایونه زیات دي په بلخ کې خو مشهور مشهور دی بلخ کې مزار شریف ښار کې روان ده شریف هغه چې د کسان د ژوند د دوی او سره د بلخ له سوالې د چې هغه کې یو شمیر تاریخي او دینی آثار او دینه موجود دي
ډیره زیاته مننه یو شمیر اوریدونکو غوښتل چې په دې هم پوه شي چې په بلخ کې انټرنیټ څومره عام دی او خلک څومره استفاده کوي خصوصا ځوانان په دې اړه به هم زموږ مېلمانه نظر څرګند کړي خو اوس به بیا هم اوریدونکو ته ورشو دي ټلیفون لارې اوریدونکو لرو ځان معرفي کړي مهرباني کوئ
صاحب مجنون فرایم د فرا ولایت نه
اړیکې مهرباني کوئ فرای صاحب
ما دا غوښتنه ده د فرا ولایت نه اړیکې نیولې چې اګران مېلمنو څخه دا پوښتنه ده چې په بلخ ولایت کې هم داسې امنیتي حالات خراب دي لکه په فرا ولایت کې چې پر حکومتي چارواکو یو مه انفجار عمله ملکی خپل
ګور تاوانونه لري سلامات اوسئ ډیره مننه د امنیتي وضعیت په ارتباط خو قسم خبرې نه کوو کبه مېلمنو نظر څرګندو کولای شي خو دومره خبر یو چې بلخ د افغانستان یو ل ډیرو پنسپی ډول ډیرو امن ولایتونو څخه دی بل اوریدونکو له روزن معرفي کې ازادي رادیو
فرایم سلام
تاسو مهرباني کوي فرای صاحب مهرباني
سلام تا ویژه د پرمختګ کې لیکل پرمختګ نه کوي پرمختګ کې بس بس کنه د موږ مشان چې خارج ته که غنی صاحب کوم د شهر امریکا باندې بلکه
خپل پښتو خبرې نه کوي کته سداسي وکي چې د بلخ په ارتباط خبرې وکي مش خو دې جب په ارتباط هم خبرې نه کوي د بلخ په ارتباط کار موضوع لري مې رباني
دا په بلخ کې ما له پښتو ژبې د ویلو او لیکلو او د رسنیو برخه کې د پښتو د ژبې وضعیت څنګه دی پای په ازار د ور لیکي چې پښتو رسنۍ یې د خپل فعالیت وکړي
صحیح ډیره مننه سلامات اوسئ تاسو ته ځواب وویل شي بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي ازادي رادیو ده
سلامونه زه عبدالله ایمان ولایت
مهرباني کوي عبدالله صاحب
په بلخ کې په پښتنو د پښتون خبره اوس باندې خبرې ده کنه لکه په خوا کې بکېدل
صحیح ډیره مننه بل اوریدونکو حمله رو بیا به ورشمل منوته مهرباني کوي صاحب
بله سلام ته بالد مزه
بله صاحب مهرباني کوي صاحب
سلام علیکم سلام ته زه خپل سلامونه تاسو او تاسو محترم ململ ته وړاندې کوم
مهرباني کوي صاحب کور دی ودان له کوم ځای خبري کوي
تاسو را خو نه ځان له باز ګسته ولا ده بالا ما غاز ولا
ده مهرباني اخون زاده صاحب
ما سره ساده من موږ څخه دا د چې دی وای چې دا غاده دی پروګرامونه چې موږ اجرا کوو دا
د دولت څخه نور سره کومک نه کیږي. دا مې سوال دی چې دا کومک دوی د کومې لارې څخه ترلاسه کوي؟ آیا حاله کې ورسره کوي تجارت
موضوع به شروع کو څنګه ادبی ټولنې خصوصا ادبی ټولنې په څه ډول پیسې ترلاسه کوي خپل کارونه په څه ډول په مخ بیایي؟
اول خو هغه زبه عمومي خبره وکم د بل چا په اړه خو ډیر معلومات ورکول په دغه برخه کې ډیر سخت وي. په تیرو دغه وروستیو 14 کلونو کې په هر ولایت کې دغه ډول ټولنې انجمنونه او بهیرونه راغله او ډیری پروژوي شکل باندې وو. هغه چې پروژوي شکل باندې وو هغه ډیری بند شول، ودرېدل او لاندې عمله چې هغه مالي اړخ یې سست شو. که د خپل مرکز په اړه خبره وکم نو دلته موږ ډیری دا د خپلو ځوانانو کم ځوانان چې په نورو ځایونو کې له کومې لارې چې د خپل ژوند اقتصادي اړخ سنبالوي یو ډول د بس کې یو د مرستې یو سیستم لرو له خپل مرکز سره چې دغه ترسره کوو او ورسره د هیواد په کچه د بلخ په کچه ځینې ملي سوداګر ځینې قومي مشران چې زموږ له فعالیتونو څخه خبرېږي وخت نا وخت موږ غږ کوو، وخت نا وخت دوی خپله کوشش کوي چې له موږ سره مرسته وکړي. د بېلګې په توګه که موږ یوه غونډه جوړوو دغه غونډې څوک یې د تخنیکي چارو لګښت ورکړي، څوک یې د ډوډۍ لګښت ورکړي، که مجله چاپو نو څوک د مجلې د چاپ لګښت ورکړي، څوک یې د یوې برخې لګښت ورکړي. په دغه شکل باندې وړاندې ځو. خو د دغه ډول د یو مرکز د یو چې د مسول په توګه زه دا خبره کوم چې په دغه ډول چارو باندې اقتصادي اړخونو باندې د خو فرهنګي مرکزونو هغه راتلونکی ډېر کمزوری وي، ډېر سست وي. موږ په دې وروستیو کې دغه هڅې هم شروع کړي دي چې باید بلخ د دې خوځښت په خپلو پښو ودرېږي. د دغه ترڅنګ د دغه فعالیتونو ترڅنګ یو اقتصادي بنسټ هم ولري چې بربنډول یې زه نه غواړم. ممکن موږ په کې یا پاتې راشو یا لکه مشکل سره مخ شو، خو موږ ورته پلانونه لرو چې په راتلونکي کې باید له داسې لارې چارو چې هغه هم زموږ ژبې ته کار وي، هم زموږ فرهنګ ته کار وي، او هم له عین وخت کې موږ په دومره پیسې هم ترلاسه کړی شو چې له هغو لارې موږ خپل مرکز هغه اقتصادي ستونزې هم حل کړې. د بېلګې په توګه موږ کولای شو چې د یوې رسنۍ د جوړېدو کوشش وکړو، یعنې راډیوي رسنۍ او له هغې لارې موږ وشو کړی چې هغه په پښو ودرو، ورسره مرکز هم پر مخ لاړ شي. مثال موږ یو علمي کورس جوړولی شو چې دلته خلکو ته د پیسو په بدل کې درس ورکړو، لکه څنګه چې په هرو ښارونو کې شته. هم خلکو روزو په خپل سیستم باندې او هم له هغو فیسونو نه خپل مرکز هم په پښو ودرولی شو.
ډېره زیاته مننه استاد سر. دی هغه یادونه وشوه، دی ادبي ټولنه یادونه وشوه، لیکن په وروستي 15 کلو کې دی مدني ټولنې په نوم هم ډېرې ټولنې جوړې شوې. البته ځینو په باره کې ویل کېږي چې پروژې دي، لکه څنګه چې شغل احساس هم ورته اشاره وکړه، یعنی یو چا ورسره مرسته کوله تر څو چې مرسته وي، تر څو چې کله چې مرسته بنده شوه د ټولنې هم ختم شوه. په بلخ کې دغه ډول مدني ټولنو وضعیت څنګه دی؟ آیا په پښو ولاړې دي او کنه اکثره د مرستو له ختمېدو سره دوی هم ختم شوه؟
په دې برخه کې به زه نه پوهېږم څومره معلومات درکړی شم، ځکه چې زه پخپله باندې ډېر کرډېر پورې په دغه ټولنه کې صحیح نه یم د مدني ټولنه کې. مګر وخت نا وخت دغه ټولنه حرکتونه خوځښتونه موږ ګورو رسنیزه برخه کې، یا فار اگزامپل نور مسایل باندې دوی راځي او دوی په ښار کې خپل مدني حرکتونه ترسره کوي. د پردې په ډول په وخت نا وخت چې کله رسنۍ په اړه باندې ظلم کېږي او یا هم د هېواد په یو مهمه خبره یا مهمه نیمګړتیا باندې نقد کېږي، نو دوی سړکونو ته راوځي او دوی خپل حرکت او خپل فعالیت ښکاره کوي. فکر کوم په مزار شریف کې مدني حرکتونه او مدني فعالیتونه نسبت نور ولایتونو ته چې هغه ګاونډي ولایتونه دي او یا هم درګن ولایتونه دي، دوی پیاوړي دي. دوی وخت نا وخت غونډې کوي، منتظم دي تر ډېره پورې او فعال هم دي، لیک هم دي. دوی همیشه خپل فعالیتونه په آن وخت کې په هماغه وخت کې چې اړتیا ده ترسره کړي دي. دا چې څومره پروژه وي دي، څومره ملي پروژه وي او څومره بندې شوي، څومره نافعاله دي، هغومره دقیق شمېر ماته نه دی معلوم. خو
دیو افغان څه دیو مزار د خار د خدمت په توګه باندې زه به ګورم چې وخت نا وخت په فعالیتونو کې وي او دوی شته دي او د دوی شتون
ډېره زیاته مننه ښاغلی څار. قدر من اوریدونکو تاسې له ازادي راډیو ولایت په ولایت خپرونه اورئ. په دې خپرونه کې د بلخ د ادبي خوځښت مشر او ژورنالیست ذبیح الله احساس او د بلخ پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد ضمیر سار زموږ مېلمانه دي. احساس صاحب، ولسوالیو ته د مدني او ادبي ټولنو فعالیت څومره غوړېدلی دی؟ هلته هم رسېدلی یو که یوازې دا په مرکز قسم تاسې مخکې اشاره وکړه دي یو څو ولسوالیو یادونه وکړه، خو آیا صرف په څو ولسوالیو کې محدود دی او که په اکثره ولسوالیو کې هم دا ډول فعالیتونه شته؟
یعنی ښکاره ده چې دغه ډول فعالیتونه په هر ولایتونو کې تر مرکزونو پورې ځکه ډېر محدود وي چې نظر ولسوالیو ته مرکزونو کې امنیت ښه وي. بلخ خو په بلخ کې یو څه په ولسوالیو کې رنګونه ډېر دي. د مزار ښار تر څنګ بلخ هغه ولسوالۍ ده چې هلته د مدني فعالیتونو چارې ډېرې ګړندۍ دي، ډېرې ښې دي. ورسره دغې ولسوالۍ تر څنګ د چاربونک ولسوالۍ یادونه موږ کولای شو چې دلته هم فعالیتونه ښه دي، خو له دې نه پرته نور نو بیا په هغه شکل نه دي چې موږ د ورته لږ کم شو یا د موږ ورته لږ ډېره کمه وي. خو دغه ولسوالۍ هم ښار ته نږدې دي او د دغه ولسوالیو کې شوي فعالیتونه هم سړي ته تمه پیدا کوي او هغه د ښار او د کلو ترمنځ دغه واټن په کمېدو کې تر اوسه پورې تر خپله وسه رغنده رول لوبولی دی.
بله، سلامت اوسئ. استاد سار، مخکې مو د انټرنیټ یادونه وکړه. تاسو ویل چې په بلخ پوهنتون کې انټرنیټ شته او محصلین ترې استفاده کوي. څومره په مجموع کې په بلخ ولایت کې انټرنیټ عام ده او ځوانان څومره ورسره لیوال دي او علاقه مند دي؟
ځوان نسل تر ډېره پورې د انټرنیټ څخه استفاده کوي. دغه نظر کې ډېر ښار کې د افغان ټلیکام شبکې له خوا نه انټرنیټ تقریبا ټولو دفترونو ته او مرکزونو ته لګول شوی دی. خو د هغې تر څنګ د ټکنالوژي انټرنیټ هم کار کوي او تر ډېره پورې موبایلونو کې هغه ځوان نسل چې شبکو له خوا ورته اخرونه وړاندې کېږي دوی ترې استفاده کوي. نو مزار ښار نسبت ولسوالۍ ته اکثره خلک، اکثره ځوانان انټرنیټ څخه استفاده کوي او اکثره سوشل میډیا کې فعال دي. خو څنګه چې ښایي په سوشل میډیا کې به دې فعالیتو کې خو هغسې نه دی، خو په هر صورت انټرنیټ مزار شریف کې نسبت نورو ولسونو ته ډېر عام دی. همتوب یوازې د ښار تر مرکزه پورې تقریبا محدود دی، خو په بلخ ولسوالۍ او چاربلک ولسوالۍ په ځینو خبرو کې لا هم
ډېره زیاته مننه. احساس صاحب، رسنۍ په تېره بیا د بلخ تلویزیونونه او راډیوګانې تر څه حده د ادبي ټولنو فعالیتونه منعکسوي؟
دغلته د رسنیو ښې دي په دغه برخه کې. همدغه د رسنیو شتون هم په بلخ کې یو د دې لامل شوی دی چې ادبي فعالیتونه که د هرې ژبې په برخه کې وي هغه تر خلکو پورې غږ ډېر ورسېږي. دلته که هره رسنۍ ده د دې کوشش یې کړی دی چې ادبي فعالیتونه تر پوښښ لاندې راولي او مثبت اغېز یې ورباندې کړی دی. دې باندې سترګې پټول نه دي په کار او دغه فعالیتونه ډېر ښه دي. او بل یو ډول د مدني ټولنو یا د فرهنګي ټولنو د رسنیو ترمنځ په مدني حرکتونو کې د فرهنګي ټولنو د رسنیو ترمنځ همغږي شته ده. یعنی زه خو عین تر دې وایم چې د ژبو د فعالیتونو که په هره ژبه کې وي، که دري وي، که پښتو وي، که ازبکي وي، د فرهنګیانو ترمنځ راشه درشه، ګډې ناستې، که بالکل د په یو ځانګړې موضوع باندې ګډه ناسته نه وي نو د یو بل غونډو ته ورتګ، د یو بل د پروګرامونو خپراوی، همدغه د دې یو لامل دی چې د بلخ هغه حالت ښه کړی دی او دلته بېلابېلو ژبو ته د ودې دپاره زمینه برابره شوې ده. دغه اسانتیا دوی خپله برابره کړې ده او دا یو ښه ځان دی، یو ښه ځان دی.
ډېره زیاته مننه. اوس به بیا اورېدونکو ته نوبت ورکړو. د ټلیفون له لارې یو اورېدونکی لرو، مهرباني کوئ صاحب.
سلام علیکم سروان، تاسو ته او تاسو مېلمنو ته
سلامت اوسئ. مهرباني کوئ، له کوم ځای؟
غزنی یم، له غزنی نه خبرې کوم تاسو.
مهرباني کوئ غزنی صاحب.
مېلمنو نه دا پوښتنه لرم چې په ولایت کې څنګه دی، اداري فساد څنګه دی او د مبارزه کې لکه څنګه چې مبارزه ګورو اداري فساد خو اوس رسېدلی خو په ځای ورګنو کې بی پیسو مثلا کار نکی محکمه کسی تا دی کن کار دبنی سپیسی ورنه که کار دنکی مطلب های پا بلکن در سرمت کنه
دیره منه سلامت و سیغ از نوی صاحب پا دیاره به هم ملمانه نظر سرگن که بلا وریدون که لروزان معرفی که
دلی جناب چاروان تستاد تا و در ازادی رادیو طول مختلف وریدون که تسلامون و سلامت رانده تا و
سلامت و سیغ مدنی
صاحب سلام تسادوستا در مختلف ملمان در اختران در چی در ادبی و مدنی خودخون ستاسو اغاز کری د دې مهم یعنی څنګه تاسو د هدف څخه د او تاسو تر کوم اندازې نتیجې ته رسیدلي دی او دا څه کم عملی مثال لري چې اوریدونکو ته ورکه چې تاسو مثبت لاسرونه د خپل شی او بل د خلکو لیوالتیا کچه کوم اندازې د په بلخ کې او دغه زما په سم ده
ډیره زیاته مننه مدني صاحب له نورستان څخه وو اوس هم یو پیغام چې ثبت شوی دی په دې منځ کې راغلی دی دا به مو ورو
مکتبی مولانا شیر محمد بلخی سال 1370 تاسیس گردید مربوط به سوله شونگره ولایت بلخ گفته مدت 14 سال به این طرف در مکتب شاگرد وجود ندارد ده معلم خیالی از خزانه دولت معاش اخذ می نماید معاش دو معلم را برای معرف مدیر معرف اخذ می نماید مدت 14 سال به این طرف یک شاگرد به لیسه مرکز اعزام نشده حتی سنف 8 وجود ندارد این صدای مردم مظلوم قریه را به گوش مسئولین دولت برسانید و پول دولت به یغما نرود و سلام
سیده هم یو پیغامو چی البته له معارف لري اسات سره ارتباط لري نه زموږ له نننیو میلمنو سره البته له میلمنو څخه به وپوښتو چې په بلخ کې په مجموع کې د معارف وضعیت څنګه دی او یو اوریدونکی هم د اداري فساد په ارتباط پوښتنه کوله احساس تاسو څه وایست اداري فساد په بلخ کې ډیر دی لکه نور افغانستان او که بلخ یو څه توپیر لري
یار از به دا پوښتنه د یو ژورنالیست په توګه یو څه ځواب کوم دې نه انکار نشو کولی یوازې بلخ نه که د هېواد هره څنډه وي فساد به پکې وي ځکه په ټول افغانستان کې فساد دی او دغه کچه یوازې دا به کابل پورې محدوده نه وي حکومت دی او د حکومت څنډه دلته هم شته فعالیت کېږي او فساد شته دی دا چې څه ډول دی په تر کمې کچې پورې دی نو په دې باندې یو بیل بحث ته اړتیا ده ولې دی خو هغه د شتون نه زه انکار نشم کولی د یو خبریال په توګه
ډېره زیاته مننه او سار صاحب که تاسې د معارف په وضعیت خبرې وکړئ چې په بلخ کې معارف وضعیت څنګه دی
مخکېمو دغه ملګري وطنوال پیغام واورېد که څه هم که دا وضعیت وي نو معارف په ولسوالۍ کې ډېره ښه نه دی زه د ښارونو په کچه خبره کوم او ښارونو کې مکتبونه فعال دی هر مکتب ودانۍ لري هر مکتب په منظم ډول باندې فعالیت کوي خو دا خبره واقعیت ده چې په ولسوالۍ کې یو کلر کتو سیمو کې معارف کمزوره دی
بلې
په یو سیمه کې زه لږه راځم زمونږ ښوونځی لا اوس هم امیر نه لري لا هم زده کوونکي په ځمکه کښېني په څوکیو نه شي کېناستی لا هم هغوی تخته سمه نه لري لا هم معلم او مواد کمزوری دی او یا لا هم دغه زده کوونکي دي چې په لږ پښتو د ټول مکتب هم په پښتو ژبه باندې محصلین او زده کوونکي چې دي پښتانه دي خو لا هم تدریس په دري ژبه باندې کېږي دغسې ورته نیمګړتیاوې په لرې پښتو سیمو کې موجودې دي او
دا ولې علت یې دا ده چې هغه زده کوونکي او یا د دوی والدین دا غوښتنه نه لري او کنه دا تحمیل شوي دی
په دې باندې زه ډېر نه پوهېږم که څه هم ما بابا پښتنې خبرې کړې دي او د عامه رسمي خلکو سره او دا په هغه سیمه کې نه کومه رسمه کې هم دا نه ده چې حکومت فکر کوم د دې برخه کې ډېر بې غوري کوي ځکه په ځینو سیمو کې چې خلک غوښتلې دي هغه سیمې کې مکتبونه په پښتو ژبه تدریس کوي مواد ورته رسېدلې دي درسي موادونه خو په دغه ځانګړې سیمه کې چې نه پوهېږم ولې له معارف څخه په څه برخه کې هېره شوې ده یوه دا برخه چې دغه سیمه کې تعمیر نه دی جوړ شوی لا هم په خټینو کوټو کې او په ځمکه باندې په سړه هوا کې دي درس لولي او بلې درسي مواد لا هم په خپله ژبه مورنۍ ژبه باندې نه دي دغه سیمې په لویو په پیښو کې هم دي لکه څنګه چې مخکې بل هېوادوال په شوګرې لسانې کې روانه وکړه ښایي په ځینو سیمو کې امنیتي ستونزې موجودې وي او معارف ګرم نه دي چې تللی ونیږي مګر زمون په سیمه کې یو پښولګر کې تر ډېره پورې دا څنګه نشته چې امنیت د معرفت خلنې ګرځي نو که چې په معرفت کې هم زمون پیغام اوري دا غوږی پیغام اوري او زمون خبرې اوري یله مونږ چې څنګه چې بل خلایت په نور برخه کې په مختلفو دی او مشاهد او خپل ځواب کسب دی یو مثالی ولایت دی امنیت برخه کې د ذکر په برخه کې د مدني فعالیتونو برخه کې د دي فعالیتونو برخه کې خای کی معرفت ته هم دی کوم چې یو دغه ولایت دی او د مثالی ولایت په ترتیب
ډیره زیاته مننه. احساس دې ادبي ټولنو د فعالیتونو په ارتباط به بیا هم خبري وکړو. استاسو ادبی ټولنې د بلخ ادبی خوځښت او نورې ادبی ټولنې چې په بلخ کې دي د نور ولایتونو له ادبی ټولنو سره څومره تماس لري؟
د نورو پاکله بیا هم زړه دا وایم چې هو تماس نشته ځکه چې موږ وخت نه وخت د نورو ادبی ټولنو په بلنه باندې له کابل او له نورو ولایتونو څخه دلته شریک پروګرامونه ګورو چې هغه د ترازی له موږ سره برخه اخلي. موږ کله نور ولایتونو ته په ځانګړي توګه زمونږ اړیکې د هیواد تقریبا کوه یم چې له ټولو پښتو ادبي بهیرونو یا له ادبي ټولنو سره شته کار په نیمار کې دي که قندار کې دي که خوست کې دي که کابل کې دي زمونږ هغه سره تګ راتګ دی په ډیری غونډو کې په ډیری منځونو کې په بیلابیلو فعالیتونو کې هغه یو بل سره برخه اخلو او دغه هغه شته. او دلته د دري ژبې په برخه کې هم موږ دې شاهدان یو چې دغه د دري ژبې حوزه که د هیواد په اړه برخه کې وي که په کابل وي یا په هرات وي نو هغه ځایونه هم موږ د ډېر پروګرامونو کې برخه اخیستي چې له هرات سره موږ خلکو به دلته زموږ پروګرامونو ته فرهنګیان راغلي دي له کابل څخه راغلي دي له دې ځایه ملګري هلته ورغلي دي نو دغه همغږي شته او دغه نږدېوالی او راشدر شي هم شته.
محمد اسلم له نامعلوم ځایه لیکلي دي وایي له احساس صاحب څخه زما پوښتنه دا ده چې په بلخ کې څو ادبي ټولنې موجودې دي؟ څو یې د پښتو دي او څو د دري دي؟
یاره دا خو به ډېر سخته پوښتنه وي. سخته به زه به یوازې ممکن دا د
څو عمده یا مهمو ټولنو نمونه که ورته واخلې چې مثلا
د دري ژبې خو ډېرې دي هم د داستانونو په برخه کې د شعر په برخه کې یو ډېر مشهور او نیزه ناسته چې دوی لري د انجمن نویسندگان بلخ په نوم باندې چې دا ډېره پخوانۍ ده ډېره زیاته مخینه لري د په مزار ښار کې هر اونۍ تبصره کیږي. همداسې د پښتو په برخه کې بلخ ادبي خوځښت دی چې دا د ادبي ناستې په مزار ښار کې لري د مومند بابا ادبي بهیر په نوم باندې په چاربولک ولسوالۍ کې لري د چاربولک ادبي بهیر په نوم په بلخ ولسوالۍ کې لري د ملبلاد ادبي بهیر په نوم باندې همداسې په مزار شریف ښار کې د بلخ میرمن بهیر د نجونو ناسته لري چې دارې پنجشنبه ډېر سره پښتنې نجونې راټولېږي ناسته کوي. د بلخ ادبي خوځښت نه د باندې په چاربولک ولسوالۍ کې د بخودي په نوم باندې په یو کلي کې ادبي بهیر شته د همدې بهیر لخوا د خبرې په نوم باندې یوه محلنۍ خبرونه هم چاپیږي. همداسې د بلخ په بوکا کلي کې د بلخ ولسوالۍ په بوکا کلي کې د باختر په نوم باندې په دې رښتیو کې یو ادبي بهیر په خوندي کې جوړ دی چې دوی هم ولې ناستې کوي. نو د پښتو په برخه کې دغه فعالیتونه دي.
بله سلام.
او د دري ژبې مخکې ویل هو دا غوی ډېر دي او په هغه حرکتونه په بیلابیلو برخو کې شته.
ډېره زیاته مننه. استاد سار په پوهنتون کې څنګه؟ بله په پوهنتون کې هم ادبي ناستې شته او آیا کومه ټولنه هم شته د ادیبانو؟
په ادبي تودنخ کې بل پوهنتون کې د ادبیات پوهنتون کې چې زه هلته تدریس کوم څو بېلابېل دپارتمنټونه دي چې له هغې جملې څخه نري پښتو اوزبکي انګلیسي او عربي دي. دري دپارتمنټ کې هره پنجشنبه د ادبي ناستې کوي د امر دپارټمنټ محصلین سره کښېني او خپل شعرونه او ادبي مسایلو باندې بحث کوي. خو پښتو دپارټمنټ د ځای د نشو له کبله دغه څه نشوه کړی چې دوی د هره پنجشنبه یا یو بله ورځ د اونۍ سره کښېني او خپل ادبي فعالیتونه وکړي او ادبي خبرې سره شریکې کړي. که څه هم بار بار له محصلینو له خوا نه دا غوښتنه وشوه چې موږ دا کار کوو ومن د زده د نشټوي لپاره ونه شو تر چې دا وختونه وکړو. زده کو خو من کوشش کړی دی چې خپل محصلین د بلخ ادبي خوځښت ناس ته واستو، همدغسې په بلخ په ولایت مزار شریف ښار کې یو بله ادبي هغه هم شته دی، بله د یو په نامه دی، هغې ته هم زموږ محصلین ورځي او بلخ ادبي خوځښت ته هم ورځي او دوی سره ناستې کوي. سربېره پر هغې نن یوه جریده هم لري پښتو جریده چې هلته دوی لیکنې او شعرونه خپرېږي وخت نا وخت. نور نو من کوشش کوو چې کله کمون ځای پیدا کړ، ځکه پانتون لپاره نوې ودانۍ جوړېږي، هم موږ په پخوانۍ ودانۍ کې اوسېږو چې هغه د تخنیکو مربوط ده، د معارف مربوط ده، او هغې هغن ته زمونږ ځای کم کړي، خو چې کله موږ خپل هغه ته لاړو خپل ځای ته، نو هلته به ځای موجود وي. انشاءالله موږ هلته هم لپاره دغه فرصتونه برابرو چې
ډېر زیات مننه. سلامت اوسې. احساس په بلخ ولایت کې د ازبکي ژبې لپاره څومره کار کیږي؟ آیا مجلې او خپرونې لري او کار؟
وو د ازبکي ژبې وخت نا وخت په ښار کې ما اخبارونه هم لیدلي دي چې دوی خپرونې په دغه ژبه باندې چاپوي. یو نیم وخت د دوی له ناستو څخه هم خبرېږو چې دوی سره ناستې کوي، وغه ادبي ناستې کوي، خو تر ډېره دوی ناستې هم ډېری شاعرانو چې په دري ژبه باندې شعر لیکي هغه بیا د دري ژبې په ادبي ناستو کې برخه اخلي. نو هو شته، د دوی حرکت هم شته او د دوی ناستې هم شته.
بله صاحب. او سار صاحب، پوهنتون کې څنګه دوی تاسو ویل چې په پوهنتون کې د ازبکي څانګه هم شته، ډپارټمنټ هم شته، تر څه حده پورې علاقمندان لري چې ازبکي ژبه ووایي او زده کړي او په دې برخه کې لوړې زده کړې وکړي؟
بالکل، ازبکي ډپارټمنټ له پښتو ډپارټمنټ څخه مخکې جوړ شوی و. دلته زده کوونکي او محصلین زیات ډېری د دغې ژبې ویونکي دي چې هغه له شمالي ولایتونو څخه راځي، له تخاره تر بدخشان تر فاریاب پورې دلته اکثره په ازبکي باندې زده کړې کوي. او بیا چې کله فارغه شي ځینې محصلین ترکیې ته ځي او هلته ژبه کې ماستري کوي. خو اوس کوشش روان دي چې د دې ډپارټمنټ په خوا کې ترکي ډپارټمنټ هم جوړ شي چې هلته ترکي ژبې تدریس شي. دغه ډپارټمنټ ډېر فعال دی، د دې ځانګړې خپرونې هم شته، یوه معلومي خپرونې هم لري چاپي چې هغه وخت نا وخت د ډپارټمنټ له خوا نه چاپېږي او هغه کې ازبکي معلومات خپرېږي. دغه ډپارټمنټ هم فعال دی، د پښتو، د دري او د انګلیسي ډپارټمنټ په خوا کې ښه خوند روان دی.
ډیره زیاته مننه له تاسو درنو ملمنو. هر یو ښاغلی ذبیح الله احساس د بلخ د ادبي خوځښت مشر او د همدغه راز ضمیر سار د بلخ پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ، له تاسو اوریدونکو هم ډیر منندوی یو چې خپرونه مو واورېدله. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر اووه بجو په مزني سپه دولس شپږ نوي دوام کوي. د ماښام له اووه بجو وروسته په همدې سپه د امریکا ژغ آشنا راډیو خپرونې مه هېروئ. په بلخ کې د ازادي راډیو له خبریال ښاغلی حبیبي څخه مننه چې د دې خپرونې په ترتیبولو کې مرسته وکړه.
Oh, my God.